ستړي مشي دا مشال ویډیو ده د درو بجو په دې خبري غړې کې زمام مجید بابر د خبرونو د ویان نجیب عامر او ټکنیکی ملګری اسحاق مری نه کې له سلامونه منی د افغانستان د ولسمشرۍ د ټاکنو ابتدایي رسمي نتیجې د دې خبرونې د سر موضوع ده پرمختګونه باید نیخ په نیغه د کابل نه ووري په دې خبرونه کې پاکستان افغانستان او نړۍ هم لرو د دې ترڅنګ د مشال مرکه ونې د خبرونه د دې خبرونې پر وسته نیمه کې اوریدې شي کول هر څومره کې خبرونه د نجیب عامر نه
د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو کې محمد اشرف غنی تر نورو وړاندې دی. مولانا فضل الرحمن وایي فوز دی د عدالت د پریکړو خلاف بیان نه ورکوي او د هند په اتر پردیش کې د پولیسو سره د مظاهره چانو په نښته کې نهه کسان وژل شوي دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ د ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړې. تر ټولو ډېرې رایې اوسنی ولسمشر محمد اشرف غنی وړې دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا علم نورستانی نن په کابل کې د رایو د ابتدایي نتیجې اعلان کړې.
محمد اشرف غنی 23,800
محمد اشرف غنی نه لکه درشت زرا اتسوا و تشبت رای گتلی چی 50.4% کیگی. ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ و لکه شل زرا و نه نوی رای وڑی چی نه درش اشاریه 52% رای جوڑی گی.
په دریم نمبر ګلبودین حکمتیار دی خو یوازې 3.5% رایې ګټلې دي. دا ټاکنې د سپتمبر په 23مه شوې وې او تر ډیرو جنجالونو وروسته یې لومړۍ پایلې اعلان شوې. اوس کاندیدان درې ورځې فرصت لري چې خپل شکایتونه د شکایتونو په کمیسیون کې ثبت کړي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو د لومړنیو پایلو له اعلان څخه هرکلی کړی او د هیواد د ټاکنیزو بنسټونو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون او ټاکنو د شکایتونو د کمیسیون د کارونو ستاینه کړې چې په ترڅ کې د ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان شوې. د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن وایي پوز باید د پخوانیو پوځیانو په اړه د عدالتي پریکړو خلاف بیان ورنه کړي. هغه د دسمبر په 20مه په پیښور کې یوې غونډې ته وویل چې د عدالت لخوا پرویز مشرف ته د آئین سره د غداري په تور د مرګ د سزا په اړه د پوز بیان غیر ضروري و.
اگر یہ فیصلہ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف آتا
چیدہ ذوالفقار علی بھٹو پا اڑا دا رقم پیسلہ رازی نو پا وزوائی مونگ دا دیے سرا ولاریو چیدہ نواز شریف پزد عدالتی امر رازی نو ویل کیگی چی مونگ دا دیے سرا ولاریو خو چیدہ سابقہ جرنیل پزد پیسلہ رازی نو دا دینا دا عزت نفس یو مسئلہ جوڑوی
تو اس کو عزت نفس کا مسئلہ بنا لے.
د دسمبر په 18مه د اسلام آباد یو ځانګړی عدالت د پاکستان پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف ته د آئین ماتولو او د آئین سره د غداري په تور د مرګ سزا وورول. په همدغه ورځ د پاکستان پوځ په یو بیان کې ویل چې دوی پر دې فیصله دردیدلې او غصه دي. د سعودي عرب چارواکي وایي پاکستان د دسمبر په 13مه په مالیشیا کې د شوي اسلامي هیوادونو له غونډې نه دی منع کړی. په اسلام آباد کې د دې هیواد سفارت د دسمبر په 20مه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په دې اړه ورکړل شوي مطبوعاتي راپورونه بې بنیاده دي. پاکستان هم ورته بیان ورکړی ویلي دي چې دوی دې غونډې ته د پوره تیاری د نه درلودو له کبله نه و ورغلي. پاکستان د مالیشیا په دې غونډه کې د ګډون کولو اعلان کړی و خو وروسته پکې نه دوی او نه هم سعودي عرب برخه واخیسته. رسنیو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان له خولې ویلي چې سعودي عرب پاکستان ته خبرداری ورکړو چې مالیشیا ته ور نه شي ځکه چې سعودي غواړي د اسلامي هیوادونو غونډې یوازې د دوی تر اغېز لاندې د اسلامي هیوادونو تنظیم یا او آی سي په چوکاټ کې وشي. د افغانستان استخباراتي ادارې ان ډي اس ویلي چې په ننګرهار کې د امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوي خواوشا وسه و دایش وسلوالو څخه تحقیقات پیل کړي دي. د دې ادارې یو چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط مشال رډیو ته ویلي چې په دې کسانو کې ډیر د پاکستان وګړي دي خو د اردن او مرکزی اسیا هیوادونو کسان هم شته دي چې ضرب عدالتونو ته وړاندې او مقدمه به پرې وچلیږي. تر اوسه دغو هیوادونو په دې اړه څه نه دي ویلي. د هند په اتر پردیش کې د پولیسو سره د مظاهره چانو په نښته کې نهه کسان وژل شوي او له دې سره له تیرې هفتې څخه په ټول هیواد کې د پیل شوو مظاهرو کې د وژلو شوو کسانو شمیر درویشتو ته رسېدلی دی. د اتر پردیش د پولیسو ویان پروین کمار د دسمبر په 20مه خبریالانو ته د وجل شو شمیر تایید خود پولیسو زموار غنل رد کړل. دا خلک د هند شهریت بدلولو پړه د هغه قانون پر ضد مظاهره کوي چې د دوی په وینا د مسلمانانو ضد دی. تیره هفته د هند پارلمان د شهریت په قانون کې د بدلون په منزورولو سره له بنگلاديش، پاکستان او افغانستان څخه په غیر قانوني توګه ورغلو غیر مسلمو کډوالو ته د هند شهریت ورکولو اجازه ورکړه. ځینو دا د مسلمانانو خلاف بللې او ځینو دا د بې حد ډیرو کډوالو ورتلو ته لار برابرونکي قانون بللې چې د هند سیکولر حیثیت ته تاوان رسوي. نن په ازبکستان کې پارلماني ټاکنې کیږي. دا انتخابات د دې هیواد د ولسمشر شوکت میرزایوف په واک کې تر راتګ درې کاله وروسته کیږي. میرزایوف د دیرش کلونو لپاره د ازبکستان امیر پاتې شوی. نوموړی د اسلام کریموف تر مرګ وروسته په 2016 کال کې ولسمشر شو او اعلان یې وکړ چې اصلاحات به کوي، خو هغه 15 سیاسي ګوندونه چې په دې ټاکنو کې برخه اخلي لا ورته مخه د اوسنی حکومت برخه دي، نو ځکه سیرونکي وایي ډیر بدلون به رانه شي. نږدې 40 میلیونه خلک د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. اوسمهال لیبرل ډیموکراتیک پارټي د 150 غړو په پارلمان کې تر ټولو ډیر 250 استازي لري. دا ټاکنې د نوي ازبکستان او نوي انتخابات تر شوار یا نارې لاندې کیږي. د امریکې د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي چې روس او چین جګړه ځپلي شام ته د یو کال لپاره د بشري مرستو د لیږلو لپاره د ملګرو ملتونو د قرارداد مخنیوی کړی او په دې توګه د خلکو خون د دوی په غاړه دی. پامپیو د دسمبر په 28مه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې میلیونونو خلکو ته رسیدونکو د دې مرستو بدیل نشته. د دسمبر په 10مه وړاندې شوې دې قرارداد کې وړاندیز شو چې په شام کې د خلکو ته بشري مرستې رسول یو کال لپاره وغځول شي. قرارداد ته 14 رایې ورکړل شوې خو چین او روس ویټو کړ. روس د شام ولسمشر بشار الاسد ملګری دی او د دې قرارداد لاندې به ډېرې مرستې هغو سیمو ته تللې چې د اسد رژیم تر کنټرول لاندې نه دي. دا تر دې ګړی د مشال اډیو خبرونه. اوس درته د سبانی موسم حال احمد الله درکوي.
د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې به په پېښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 3 او زیات نه زیات 18، په بنو کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 19، او په کوټه کې به کم نه کم منفی 3 او زیات نه زیات 12 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زموږ همکار نجیب عامر او د موسم حال مو د احمد الله اوریدو. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. د خیبر قبایلی ضلع مرستیال کمشنر د خپلې څوکۍ ګوښه شو. وجه سو
د دې علاقه کې چې کوم انتظامی افسر وي نو بل فرض حکومت پسې یا په ادارو پسې په سوشل میډیا لګیاي.
په باڑا تیرا کې د جنگ نا زخلی خلک وایي چې لا تر اوسه د ویجاړو شو کورنو سروې نه ده شوی.
نو د سروې پورا مونږ ډېر منډه تړې حالې زلې واله خو چې بیا دا اوس سروې په شلوبار ډونګا کې و. نو پدا کې سفارش والا خلکو کور به کدو مو نه شوی.
په ملیشا کې د اسلامي هیوادونو یو غونډه وشوه. په دغه غونډه کې پاکستان ولې شرکت نه کړ؟
میڈیا کے خدا رادی چھے ہمیں چھے وغیرہ 40 سال خلق کار کی وغیرہ کے اب ہم واپس شروع اور لون راکل دے اب ہم واپس واپس بنا.
د خبرونه پروسته نیمه کی ونی د خبرونه د مشال مرکه وړاندې کو. د مشال تر څنګ اوسه تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. اوریدونکو د خبرونې د سر موضوع د افغانستان د ولسمشرۍ د ټاکنو ابتدایي رسمي نتیجې دي. ورزو کابل ته زمونږ همکار امید زهیرمل را سره راغلی دی. امید زهیر، ستړی مشي په خیر راغی او دا راته وایي چې یاره دغه نتیجې خو اعلان شوې، څه تازه پرمختګونه شوي دي؟
د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو تر ټولو مخکښ کاندید محمد اشرف غنی هغه ډول چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د لومړنۍ پایلو پر اساس باندې ګټونکو اعلان کړ. نن 15 بجې د افغانستان ملت ته وینا لري. خو د هغه سیال عبدالله عبدالله په یو خبره کړې اعلامیه کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون پریکړه غندلې ده، وایي چې د تخلف پر اساس را مخته شوی حکومت نه مني. ښاغلی عبدالله ویلي چې دا به د خپلو پلویانو سره له هوکړې او خبرو وروسته خپل وروستی دریځ اعلان کړي. او دا ډول د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون نن د افغانستان په وخت باندې 2:30 بجې د رسمان کانفرنس لري او ټولو هغه ډلو نه چې هغوی د ټاکنو خپلواک کمیسیون په پریکړې باندې اعتراض لري غوښتنه کوي چې خپل شکایتونه ثبت کړي تر څو دو اویا ساعت دنو کې یعنی درې ورځو کې هغه شکایتونه ثبت شي او دوی د پنځلس ورځو په اوږدو کې وڅېړي او بل اخره زمينه دې ته برابر شي چې وروستۍ یا نهایي پایلې اعلان شي.
خا امید زدارت وای چې دغه رد عمل یا د ټاکنو په کمیشن تنقید دا صرف د یو کاندید عبدالله عبدالله لخوا راغلی که نورو کاندیدانو لخوا هم داسې رد عمل مخې ته راغلی؟
لدې وړاندې ګلبدین حکمتیار هم ویلي تر هغه چې د دوی غوښتنې ونه منل شي د افغانستان له انتخاباتو هیڅ ډول نتیجه نه مني. ښاغلي حکمتیار د په ځینې ولایتونو کې البته د ټاکنو د سره کېدل غوښتلي دي، تر خوا یې ویلي چې د رایو بیا شمېرنې افسر تش باید نه یوازې په اته زره محلونو کې بلکې په څلور زره محلونو کې وشي او د هغه نه وروسته بیا پایله اعلان شي. دا د ښاغلي حکمتیار نظر دی. د دې دخوا د نوماندانو شورا ده چې په خوا یې البته غړي ډېر زیات و، دیارلس نفر و، خو له هغه نه وروسته چې ولسی اوسنی ولسمشر او د لومړنۍ پایلو ګټونکي اشرف غنی سره ترې پنځه شپږ کسان یو ځای شول، نو د دوی شمېر کې هم ډېر کمواله راغلی. دوی وړاندې هم ځینې غوښتنې درلودې او ویل چې پایله اعلانېږي دوی به یې ونه مني. البته په دغه کسانو کې احمد ولی مسعود، شهاب حکیمی او ځینې نور کسان شامل وو چې حکیم تورسن هم وو. البته چې د رایو په تناسب باندې دوی ډېرې زیاتې کمې رایې وړي، هغه ډول چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي.
لنډ غونته کراته وایي چې په افغانستان کې د اوریدونکو د پوهاوي لپاره په افغانستان کې که څوک د ټاکنو نتیجې نه مني یا اعتراض پې لري، د هغې قانوني لاره څه ده؟ هم د الیکشن کمیشن دریز دی یا هغوی ته وړاندیز کول دی، هغوی له ورتګ دی که نه محکمې ته هم دا خبره تللی شي؟
د افغانستان د انتخاباتو قانون وای، همدا ډول د افغانستان اساسي قانون، هر هغه څوک چې د ټاکنو د خپلواک کمیسون پر پریکړه باندې شکایت ولري د افغانستان ټاکنیزو شکایتونو کمیسون ته باید لاړ شي. موږ دوه کمیسونونه لرو چې هغه دواړه د ټاکنو لپاره کار کوي. یو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون دی چې هغه د ټاکنو لپاره ترسراوي د ټاکنو مدیریت او دا پروسه په مخ کې لري، او بل د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون دی چې دا د ټاکنو نه راپورته شوي شکایتونه څېړي او دغه پر اساس باندې پریکړه کوي. د ټولو اته زره محلونو چې له سره وشمېرل شو دا پریکړه هم د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون وه، ځکه خلکو شکایت کړی و چې اته زره محلونو کې درغلي شوي او باید وڅېړل شي. هماغه چې کمیسون وڅېړل، له ده نه وروسته قانون دا وایي چې هر هغه څوک چې د ټاکنو د خپلواک کمیسون په پریکړه باندې نیوکه لري، شکایت به خپل د ټاکنو شکایتونو کمیسون سره په دوه اویا ساعتونو کې ثبتوي، هغوی په پنځلس ورځو کې بررسي کوي، بیا خپله پایله د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته سپاري او د هغه نه وروسته بیا کمیسون خپله وروستۍ پریکړه
کوي. او دغه پریکړه چې کومه نهایي پریکړه دا حتمي وي،
دا حتمی پریکړه ده. ټاکنو د خپلواک کمیسون وروستۍ پریکړه حتمی پریکړه، او که څوک یې نه مني بیا هغوی لپاره په ځینو برخو کې، البته له دنه وړاندې زه غواړم اوریدونکو ته ساسې اشاره وکړم چې د دنه وړاندې په ځینو برخو کې په افغانستان کې د انتخاباتو پر مهال باندې چې هغه د 2009 کال یا 2014 سوالس کلو پر مهال، البته په ځانګړي ډول باندې 2009 کال کې ابتدایي محکمه البته هغه بیا د پارلماني انتخاباتو اړوند چې جوړه شوه او د نسې شکایتونه وڅېړل، هغه په هغه صورت کې و چې ټاکنیزو بنسټونو باندې باور ډیر زیات راکمه او ځینې شکایتونه تر دې حده پراخه درغلي شوی.
صحیح، ډیره ډیره مننه، آباد اوسې.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
خبرونه د معمول نشریات تر ازو تیر هفته د اسلام آباد یو ځانګړي عدالت د پاکستان پخوانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف ته د انتره د غدارۍ په تور د مرګ سزا واوروله. په دې باندې پوځ سخت غبرګون وښود. ځینې نورو سیاستوالو په شان د جمعیت علما اسلام فدرمان مشر هم په پوځ نیوکې کړي. تفصیل غلام غوث راکړي.
تیره ورځ په پیښور کې مولانا فضل الرحمن د خپل ګوند د کارکونانو یوې غونډې ته په وینا کې د پرویز مشرف په اړه د خصوصي عدالت په فیصله د پوز په ردی عمل نیوکې وکړې او وی ویل
اگر یہ فیصلہ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف آتا
چې د ذوالفقار علی بھٹو په اړه دا رقم فیصله راځي، نو پوز وای مونږ د دې سره ولاړ یو چې د نواز شریف په ضد عدالتي امر راځي، نو ویل کیږي چې مونږ د عدلیه سره ولاړ یو. خو چې د سابقه جرنیل په ضد فیصله راځي، نو د دینه د عزت نفس یو مسله جوړوي. مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې پرویز مشرف اوس یو پوځي نه بلکې د یو سیاسي ګوند مشري کوي، او د آی ایس پی آر مشر میجر جنرال آصف غفور له د هغه په اړه په عدالتي فیصله د پوز رد عمل سرګندول نه و پکار.
فوج کا رد عمل
د پوز او د آی ایس پی آر د مشر رد عمل غیر ضروری و. دې سره د هیواد دو لوی ادارې پوز او عدلیه یو بل ته ورمخامخ شوي. داسی صورتحال چریوم د پاکستان په ګټه نشي کېدلی. اوس پرویز مشرف د یو راجسترډ سیاسي ګوند آل پاکستان مسلم لیگ مشر دی، نو دا هغه خلاف فیصله پوز د ځان خلاف ولی وګڼله. یاد دې وي چې پرویز مشرف ته د خصوصي عدالت لخوا د هغه په ضد د غداری په جوړه کړل شوې مقدمه کې د مرګ د سزا په ردعمل کې د پوز د مطبوعاتي ادارې آی ایس پی آر مشر میجر جنرال آصف غفور ویلي وو چې پرویز مشرف څلوېښت کاله د پوز او د ولس خدمت کړی وو او په هیڅ ډول هغه غدار نشي کېدلی، او د هغه په اړه دغه عدالتي فیصلې په پوز کې سخت خفګان راپارولی دی، او د تحریک انصاف حکومتي چارواکو هم په دغه عدالتي فیصله او په عدالتي جرګه کې شامل د پېښور های کورټ د مشر قاضي وقار احمد سیټ باندې سختي نیوکې کړې وې.
په دې موضوع کې پاتې کیږو. د خیبر ضلع اډیشنل مرستیال کمشنر فهد اکرام قاضي له دندې معطله کړې دی. نوموړي چې د خیبر پښتونخوا د صوبایي انتظامي افسرانو اتحادیې مشر هم دی، په یو بیان کې د پرویز مشرف په اړه د عدالتي پریکړې د قانون حکمراني ګڼلې وه. په دې اړه باندې تفصیله انیس اجمل وړاندې کړي چې دی ولې ګوښه شوی.
د خیبر پښتونخوا حکومت د خیبر ضلع مرستیال کمشنر فهد اکرام قاضي له دندې معطله کړې دی. نوموړی د خیبر پښتونخوا د صوبایي انتظامی افسرانو پی سی ایس لخوا پرویز مشرف ته د سزا ورکولو په اړه د یوې خبر پاڼې خپرېدو وروسته لرې کړل شوې. فهد اکرام قاضي د دسمبر په 21مه مشال ریډیو ته د دې خبرې پخلی وکړ، خو د نور څه ویلو یې ډډه وکړه. د پی سی ایس اتحادی په خبر پاڼه کې ویلي شوی چې د پاکستانی ادارو ترمنځ په موجوده لانجو اندېښنې لري، ځکه چې دا د ریاست په واک اغیز کوي او که په وخت دا مسله حل نشوه نو بحران هم رامنځته کولی شي. په خبر پاڼه کې دا هم ویلي شوی چې پی سی ایس اتحادیه د پرویز مشرف چې آئین یې مات کړی و په اړه د عدالت د پریکړې احترام کوي. له دې وروسته د خیبر پښتونخوا حکومت د دسمبر په 19مه په یو بیان کې د فهد اکرام قاضي د لرې کولو اعلان وکړ. د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي محمد اقبال افریدی وایي د راتلونکي ګل په ورځ به د فهد اکرام قاضي په اړه پلټنې مخې ته راځي. هغه زیاته کړه باید سرکاري افسر د ریاست خلاف خبرې ونه کړي.
لکه حکومت ولې دا سړی خوا کړی دی، خو دا ده چې په دې علاقه کې چې کوم انتظامی افسر وي نو بل فرض حکومت پسې یا په ادارو پسې په سوشل میډیا لګیا یا دلته د کرپشن په دې معاملاتو کې ګوتې وایي، نو خامخا دا خو به انتظامی افسران دي د وجې حکومت بدنامېږي. دا خو به ضرور حکومت د داسې خلکو چې کوم دی یا ټرانسفر کوي یا به معطل کوي. خو دا ویم چې د پیر په ورځ به د ټول معلومات وشي چې یاره د څه شي کې انوالو و، آیا د ادارو خلاف په سوشل میډیا باندې مومن چلو و کنه دا د کرپشن یو په دې وجه باندې خبر شوی دی.
د صوبایي انتظامی افسرانو پی سی ایس په خبر پاڼه کې دا هم ویلي شوی چې دوی د قانون په حکمرانۍ او په ښې حکومتدارۍ باور لري، او که څوک د دې منشور لپامه غورځوي او پکې مداخلت کوي نو دا کار غیر آئینی او غیر قانوني دی. خبر پاڼه زیاتوي که اره اداره د پرویز مشرف د پریکړې په غیر قانوني یا غیر جمهوری طریقه مخالفت کوي باید د هغې مخنیوي وشي. د قانوني چارو پوه او وکیل سنگین خان وایي د پاکستان د قانون له مخې سرکاري افسر د هیواد په سیاسي چارو کې مداخلت نشي کولی، خو د فهد اکرام قاضي په مشرۍ د پی سی ایس اتحادیې له اړخه په خپرې شوې خبر پاڼه کې یوازې د ادارو د تحفظ خبره شوې ده.
د پاکستان د قانون مطابق چې کله د زمونږ د سابقه وزیر اعظم نواز شریف صاحب مسله راغله هغه عدلی ناهل کوو سزا کوی، نو هم د دې پاکستان یو سرکاري نوکر چې هغه تړي جی ایس پی آر وای د فوج نماینده دی، هغه پریس کانفرنس وکړو چې فوج به د عدلی سره ولاړي او د عدلی د فیصلو په کار به چې ټول فریقین احترام وکړي. نو فهد اکرام قاضي هغه دا ګناه کړی ده تړي جی ایس پی آر صاحب په شان. سرکاري ملازم ته هیڅ حق نشته چې هغه په پولیټیکل اکټیویټیز کې سوالي دا هغې خبره تر دې حده پورې وه چې د صوبې دلته د پی سی ایس کم افسران دي د هغې د ایسوسیشن د طرف نه یو رایه ورکړې ده زمونږ ته په دې خبره باندې تشویش دی چې په ملک کې د ادارو په منځ کې د تصادم طرف ته خبره ځي، د دې مخنیوی په کار دی.
د فهد اکرام قاسی د لری کولو په خبره په ټولنیزه میډیا د مدني فعالانو او ځینو سیاستوالانو غبرګونونه هم مخې ته راغلي دي او هغې د صوبایي حکومت د دې کار غندنه کړې ده. د اسلام آباد ځانګړي عدالت د دسمبر په 18 پرویز مشرف ته د آئین ماتولو او غدارۍ په تور د مرګ سزا واوروله.
په خیبر کې د باړي او تیرا جنگ د پولیسي مخالک شکایت کوي چې حکومت د پوځي عملیاتو پر مهال د ورانو شوو کورونو لپاره اعلان کړي پیسې نه ورکوي. د دوی په ستونزو مبني زموږ همکار فرهاد شینواري دا راپور برابر کړ.
د خیبر قبایلی ضلع د باډي او تیرا میدان ځنې متاثره شوي کسان وایي دوی ته لا هم د ورانو شوو کورونو د بیا رغولو معاوضه نه ده ورکړل شوې. دوی وایي اوس هم په ځنې کلیو کې سروې نه ده شوې او باید حکومت دغه سروې مکمل کړي او دوی ته د معاوضه ورکړي. د باډي شلوبر قوم علیمان شاه اپریدی مشال ریډیو ته وایي
دا د دهشتګردی چې کله د 2009 نه بعد سٹارټ شو نو زمونږ د کم دلتا کورونا وو جیدودونه وو هغه مطلب وسول شول ور شو ایرا شو نو د سروې پورا مونږ ډیر منډه تړې حالې زلې واله خو چې بیا دا اوس سروې په شلوبر ډونګا کې وا نو پدا کې سفارش ولا خلکو کور به کدو مو نه شوي ز تل ور زلې ورغلم چې مونږ لا دا کوروکا حق دور یو زه د حکومت نه دا اپیل کوم چې دا 4 لک روپې در شي نه خو د بهر چې کومه کری مونږ لنډو چې مونږ کرے پمت کی ملا ملو شی مکور پی کی گدارا و ٹھکانا پہ جوڑے گی ہو اس کے سمتا اون دے مصر حکومت ہونا کڑو.
حج صاحب گل د تھرا میدان نا باڑے تھرا غلے او دیوائی
مو غڑ کرو د بچت وگا مکمل وران شو رہے بالکل کنڈ والا شوی دی نو بس مو دا گوڑو چک میں پیسے 4 لاکھ روپے تمرا ور کے 4 لاکھ 60 ہزار ور کے اگا ما اگا بندا اگا چک میں ٹیلر دے امن صفا کی گی نو بس خلق مطلب چ مجبور دی وجدان چتا پکول کی کی و کوٹ کی جڑا کی او بس مطلب چ خیمے لگولی چا وچا مطلب چ خیمے نشتا یخنی زیاته ده درې گزارې سره مطلب چې په دایمو په علاقه باندې په میدان باندې وښوله ولا ګیرو وشه مطلب چې چل ملوي کې نه په غتریکا باندې.
د باډي محمد رضا اپریدی وای چې دغه منزوره شوی ماویزه ډیره کمه ده خو کملو شي نو دستی کار به پری روان کړي.
متاثر او 10 سال 12 سال مونږ باندې کرفیو وا خدای سه خلکو کورونا په کې ویرون دي جګه دوباره کور جوړېدو جوګا نه دي نو د کم موزه دو ور کوي 4 لک نو په دا باندې خو کم هغه ملبا ام په نسو پکې خو مونږ بیا وی چې غریب سړی څنګه څو کور به پیوشي و کمره نیمه په جوړه شي ځکه چې خلک کورونا بهر پروت دي څوک په سول پروت دي څوک په کریا دي څوک افورد کولای شي کریا ور کوي کني غریب سړی په امسا یا په سول پروت دي مخصوص خلک شي ریفرنس فورس باندې کېده ولکه سړی چې صحیح حق دور دی غریب دی هغه څوک اواز نه وچته یغلا نه شوی.
د خیبر قبایلی ضلع ډیپټی کمشنر محمود اسلم ویلی دوی د ورانو شوو کورونو د سروې او معاوضې د پروګرام سخت نوټس اخیستی او ټولو تحصیلدارانو ته یې امر کړی چې د متاثرینو د شکایت په صورت کې به ورسره هیڅ نرمي نه کوي او چې کوم خلک د سروې نه پاتې شوي هغوی دې پکې زر شامل کړی شي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
داس مشال ریډیو تا خو کی د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری پرون په خبر کې د خپل ګوند غړو ته د ملک پر سیاسي حالات او خپل راتلونکو کړنلارو خبرې کړې دي. په دې خبرو مبني زموږ همکار غلام غوث دا راپور لري کړی.
په پېښور کې د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د خپل ګوند د کارکونانو کنونشن ته په وینا کې تور پوری کړی دی چې په پاکستان کې د احتساب قومي اداره نیب د سیاسي مخالفینو په نخښه کولو لپاره کارول کیږي.
نیب تو مشرف کا بنا ہوا اداره ہے.
د احتساب قومي اداره د مشرف جوړ کړی شوی اداره ده او چې مشرف کله په تکلیف کې وي نو د نیب لاړخه ردی عمل خو به راځي. دا د نیب اداره چې تاسو په سیاسي مخالفینو باندې د فشار اچولو لپاره کاروي نو د دې د لارې نه پرویز مشرف بریا ترلاسه کړی وه او نه به تاسو بریا ترلاسه کړی. د پیپلز ګوند سیاستوال ډیر زړور او وفادار دي او د نیب د نوټس او پلټنو نه نه یریږي. بلاول وویل چې که څه هم د نیب د لارې په دوی باندې فشار اچول کیږي خو دا ځل دوی جمعنه کړې ده چې د بنظیر بټو تلین د راول پینډی په خار کې په هغه لیاقت باغ کې ولمنځي چرته چې هغه د دسمبر په 28 نیټه په وسلوال برید کې وجلې شوی و. د پیپلز ګوند د دریم نسل دا پیغام دی چې راول پینډی ته مونږ بیا را روان یو. هغلته به مونږ ټولې نړۍ ته دا خبره په ډاګه کوو چې د طاقت اصل سرچینه ولس دی. په دې هیواد کې به د ولس د خوښي سیاست کیږي. په دې هیواد کې به حکمرانی د ولس د خوښي وي او د هیواد اقتصاد به هم د ولس د ګټې لپاره کارول کیږي. وفاقي وزیرانو ویلي دي چې د مخالف سیاسي ګوندونو مشران په دې وجه په حکومت او نیب نیوکی کوي چې پخوانی سیاستوالی د هیواد د دولت د لوټلو په اساس احتساب ته حاضر کړی دی. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو، په ملیشیا کې د دسمبر پر 13 د شلو اسلامي هیوادونو د مشرانو غونډه وشوه چې پکې پاکستاني او سعودي چارواکو ګډون ونه کړ. پاکستان لومړی په دې غونډه کې د برخه اخیستو ویلو، خو وروسته هیڅ استازي حاضر نه شو. د راپورونو له مخې سعودي عرب پر پاکستان فشار اچولی و. په دې اړه تفصیل انیسا اجمل لاورو.
د پاکستان سرکاري رسنۍ وايي سعودي عرب هغه تورونه رد کړي دي چې ګواکې په پاکستان یې په ملیشیا کې د دسمبر په 13 د اسلامي هیوادونو په سرمشریزه کې د ګډون نه کول لپاره فشار اچولی و. په اسلام آباد کې د سعودي عرب سفارتخانه دا خبره لاغرسته وکړه چې د رسنۍ او د ترکیې ولسمشر په وینا اسلام آباد د ریاست د فشار له وجې د ملیشیا په سرمشریزه کې ګډون ونه کړ. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی غړي ارباب عامر د دسمبر په 28 مشال ریډیو ته وویل چې د ملیشیا په غونډه کې د ګډون نه ولو پړه پریکړه د ګوند لوړ رتبه چارواکو کړې ده. نوموړي سیاست کړه ټاکل شوی و چې وزیر اعظم په دې غونډه کې ګډون وکړي، خو ښایي چې د سنو وجوهات له وجې پکې شریک نشو.
دا ډېر ټیک خبر ده، دنه خبر وی چې دا یا د رښتیا دی یا نه دی رښتیا، یا څه سنه څه خوشوي دي چې شته میټینګ وو کینسل شو. اف کورس میډیا کې چې کوم خبر راځي هغه تاسو په خپل خبره ځکه چې میډیا کې خدا راځي چې هغه وی چې سعودي عرب 40 کال خلک کار کوي په سعودي عرب کې، ابو واپس شروع او لون راکړل دی، ابو مون واپس واخلو کنه.
د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلی په غونډه کې د ګډون کوونکو اسلامي هوادونو د اندېښنو ختمول لپاره وخت او هلې ځلې پکار وي، نو له دې کبله پکې شریک نشو. په پیښور کې د نړیوالو اړیکو په اجازه خټک وای د پاکستان اقتصادي حالاتو ته پکتو د سخکاري چې پاکستان له سعودي عرب سره خپل اړیکې نشي خرابولې. نوموړی وای پاکستانی چارواکو لا پکار وو چې د ملیشیا د غونډې پاړې لوړان دینه منسره لار خپل کړې و.
پاکستان نو غواړي نو دای خپاسي دغه ترکی او ملیشیا په مختلفو وختونو کې پاکستان ډېر سخت حمایت کړی دی، مرسته کړې ده. پاکستان ته په کار دا و چې سلس بیلنس ساتلی وي او اړو کمیټمنټ کړی نه وي چې دیدی اړو اعلان نه دا چې ټاکسي ګرځل کې شوی دا نو سعودي عرب لازمان پریشر دی او سعودي عرب پاکستان نشي ورانولی. سعودي عرب سره
پاکستان په هغه لومړنیو هیوادونو کې یو و چې په ستمبر کې د ملیشیا وزیر اعظم مهاتیر ورسره د شلو اسلامي هیوادونو سرمشریزي په اړه جزئیات شریک کړي وو. د نړیوالو اړیکو یو بل پوه ډاکټر سرفراز خان وایي د ملیشیا په سرمشریزه کې د پاکستان د ګډون نه کولو له پریکړې د موجوده حکومت او د بهرنیو چارو وزارت نااهلي ښکاري.
تاسو ګورئ د ترکی او سعودي مفادات کې بعض اوقات تکرار راځي. سعودي او ایران یو بل ته بالکل مخالف دي. پاکستان کله دې تپلو نه دي او سعودي عرب دواړه ملکونه چې دي هغه په دې خفه وو. خو دې کې د پاکستان فارن افس چې دی د هغې ډله احتیام ډېر ښکاري او دې کې د موجوده حکومت لازم ښکاري ویلې چې اول دې وي زموږ مزو دی چې خارجه وزیر بولی دی الله نه وي مطلب دې کپل
د نړیوالو رسنیو تر مخه د سعودي بادشاہ سلمان د ملیشیا وزیر اعظم ته ویلي وو چې په کوالالمپور کې د دسمبر 13 د شلو اسلامي هیوادونو سرمشریزه دي د اسلامي هیوادونو همکارۍ تنظیم یا او آی سی تر سوري لاندې وشي. دغه سي د وایسي مشرم اندېښنه څرګنده کړې وه چې د ملیشیا غونډه د اسلامي هیوادونو د تقسیمولو هڅه ده، خو د ملیشیا وزیر اعظم دا تورونه رد کړي او ویلي د هیڅ یو نوي بلاک یا څانګې جوړولو اراده نه لري.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیزی خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شئی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی درنګ سات کې پښتونخوا کې درې نیمه بجې کېدونکې دي. د درې نیمه بجو د خبرونو لنډیز د نجیب عامر ناورو.
افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ د ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړې. تر ټولو ډېرې رایې ورسنې ولسمشر محمد اشرف غنی وړې دي. هغه 50.64% رایې خپلې کړې. په دوهم نمبر ډاکټر عبدالله عبدالله دی چې 9.52% خلکو ورته رایې ورکړې ده. ملګرو ملتونو د نتایجو د اعلان هرکلی کړی دی. د جمعیت علما اسلام فی ګون مشر مولانا فضل الرحمن پرون پیښور کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال پر فوز نیوکه کړې چې ولې د پرویز مشرف خلاف عدالتي پریکړې پر ضد بیان ورکړلې. د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بوټو زرداری وایي حکومت د احتساب د قومي ادارې له لارې پر سیاستوالو فشار اچول غواړي. هغه پرون پیښور کې یوې غونډې ته وویل په 24 تاریخ نیب ورغوښتلې. په اسلام آباد کې سعودي عرب سفارت پرون په یو خبرپاڼه کې ویلي دا خبره سمه نه ده چې ګینې پاکستان دوی منع کړی او چې په مالیزیا کې به اسلامي هیوادونو په غونډه کې برخه نه اخلي. تر دې مخکې پاکستان هم ویلو چې خپله یې تیاری نه وه نو ځکه هغې غونډې ته نه و ورغلي. د هند په اتر پردېش کې د پولیسو سره د مظاهرهچیانو په نښته کې 9 کسان وژل شوي چې ورسره له تېرې هفتې راهیسې په ټول هیواد کې پیل شوو مظاهرو کې د وژلو شوو کسانو شمېر 23 ته رسېدلی دی. دا خلک د هند د شهریت بدلولو په اړه د قانون پر ضد مظاهرې کوي. نن په ازبکستان کې پارلماني ټاکنې کیږي. دا انتخابات د دې هیواد د ولسمشر شوکت مرزیایوف په وخت کې تر راتګ 3 کال وروسته کیږي. نږدې 40 میلیونه خلک د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. دا ټاکنې د نوي ازبکستان او نوي انتخابات تر شواریا نارې لاندې کیږي.
د مشال لیدو ته وګړي د خبرونو لنډیز مو د نجیب عامر نواوریدو اوسترته د مشال مرکه ونی دا خبرونه وړاندې کو. په مشال مرکه کې زموږ همکار ګولیاز د قبایلی ضلع مومندونه د صوبایي اسمبلی غړي نثار مومند سره خبرې کړي. راځي چې دا وره
د مشال مرکه کتمن ودر کو د مشال رادیو ځانګړي خبرونه د مشال مرکه کې تاسو کوربه ګولایازم. دا ځل د مشال مرکه مونږه ځانګړي کړی دا د قبایلی سیمونه نوی منتخب شوی چې کوم د صوبایي اسمبلی ممبران دي. نو په دې لړ کې له مومندونه حلقه پی کې 103 منتخب شوی د عوامي نېشنل پارټي غړی نثار مومند را سره ملمه دی په دې پروګرام کې. نثار مومند صاحب تاسو په پروګرام کې هرکلی وایم.
ډېر مننه تاسو ګلیاس خان ډېر مننه په دې موضوع باندې چې تاسو کوم خو خکړی دا په دې می هم ډېر د زړه د کومې تاسو مننه کوم چې دا داسې ځانګړي دغه تاسو دې لپاره کې خو دی او زمونږ دغه ملګرو چې دا نوی رااله او تاریخي جوړ دی چې پرمبي ځل دې سملای تر راغلي دي پښتونخوا او په دې حوالہ باندې تاسو پروګرامونه وټاکل.
نثار مومند صاحب پښتنې ډېرې زیاتې دي. زمونږ درنه اوریدونکو په خاصه توګه په قبایلی سیمو کې زمونږ ضلع چې دي دې کې زمونږ اوریدونکو ډېر زیات دي. هغه ډېرې پښتنې هم لري ډېر لکه ستاسو نوم نه خو آشنا دي خو د ژوند نه ډېر کم آشنا دي ستاسو. نو زما لومړی به پښتنې ستاسو نه لږ شانې شخصي پښتنې وي او لومړی به دا وي چې تاسې د په مومندو کې له کوم ځای سره تعلق لري؟
زه د یکاغون کې د میجروجم کلی سره مې تعلق دی. قوم مې سب سیکشن چې ورته وایي قوم خو مې مومند دی خو پای کې سب سیکشن یعنی ترکزیه زما بیا د مومندو کې قوم دی او دغسې چې نور وړې ته راځي نو بیا داسې راځي قاسم خیل او کور د هغې سره تعلق زه د یکاغون اوسېدونکی یم.
ښه د یکاغون
میجروجم میجروجم کړي.
ښه نو او نثار مومند صاحب لومړی لومړنۍ زده کړې مو په کوم ځای کې کړې وي؟ په مومندو کې او کنه په پېښور کې؟
لومړنۍ زده کړې مې په سکول کې مې شروع هم دي کوم نه کړې وا او تر د کالج ته لومړی کال پورې د فرست ایئر پورې په کوم کالج کې پاتې شوم. به دا غینه لاړم پېښور ته په کوارټر باندې ګورنمنت اف پېښور کې کالج کې دی. په هغه کې مې کیمیکل رشتہ کې ډیپلوما وکړه داغینه او داغینه پس بیا مې باقي تعلیم پرایویټ استاد ته ځکه چې نکم بیمار شو او زما والد صاحب
چې دا په 1902 کې مرډر کړی شو. هغه په خپل هم د دې علاقې یو تعلیم یافته ځوان او وکیل او وکالت یې کړی و. خو په ډېر ځوانۍ کې د 23 کال عمر کې هغه وژل شو، قتل کړی شو. د هغې نه پس موږ د اطمینان هم پاتې وو. هغې نه بیا چې دغه سلسله کې ما سبق هم د دغه ځای نه شروع کړو.
ښه، تاسو ویلي چې والد صاحب ستاسو چې کله قتل شو، نو هغې نه پس تاسو بیا څنګه خپل سبق ته او هغه ته ادامه ورکړه؟
نو ظاهره خبره ده، زمونږ د قبایلي سیمې مخکې ژوند چې زمونږ و، نو زمونږ اشتراکي ژوند دی، اجتماعي ژوند و. نو زما ترونه، زما نیکه، زما نیکه او زما ترونه زمونږ پرورش کاوه، زمونږ هغوی دغه کوله او دغه سی په مونږ ټول د ترونو بچي په ګډه باندې سکولونو ته تلو. نو زمونږ خاندان په دې خپل سیمه کې زمونږ تعلیم یافته خاندان دی، ځکه چې مونږ د دښمنو سره سره تعلیم ته هم دوام ورکړی وو. زمونږ په کورنۍ کې څوک بے تعلیمه کس نشته، ډاکټران مونږ کې شته، زمونږ ماشومانو ښځو کې ډاکټران شته، مونږ کې ټیچران هم شته، مونږ کې لیکچرران هم شته، پروفیسر یو پرنسپل هم زمونږ د کورنۍ نه ده. نو زمونږ کور تعلیم یافته دغه سره مونږ ساتلی شو، تړلی ساتلی شو. انجینران هم زمونږ په کورونو کې شته دی.
نثار خان، لکه څنګه تاسو ویلې چې تعلیم یافته کورنۍ سره تاسو تعلق لرئ، نو تاسو د سیاسي ورکر سره سره یو مدني فعال هم وئ. نو لومړی راته دا وایي چې سیاست ته مو څنګه مخه کړه په قبایلي سیمو کې؟ خو لکه څنګه چې پخوا دا خو اوس پکې لومړی وار انتخابات وشو، هغې ته خو وروستو راځو. خو څنګه تاسو دا لکه د کالج د زمانې نه د سیاسي ورکر په حیث باندې کار شروع کړی وو؟ څنګه
زما ژوند چې و د سکول لاړه وخت نه، زمونږ یو خو زمونږ هغه د کورنۍ پالاکۍ کې دغه کې زمونږ د مشرۍ کورنۍ حیثیت و نو مونږ په چوجو کې کېناستو، د مشرانو خبرې به مونږ په هغه مشرتوب کې اورېدې چې واړو. دغسې چې کله مونږ سکول ته روان شو، سکول ته لاړو، نو په نهم لسم کې بیا هم مونږ داسې لږ ځان مو داسې لیډر لیډر به مونږ په سکول کې خوش مونږ کې سیاست نه و. په هغه ځینې مسلو کې به مونږ پرنسپل او یا د هلکانو مسلو کې به مونږ رامخته کېدو یا د ټور داسې. بیا چې زه کله کالج ته لاړم، غونډ کې په لومړي کال کالج ته لاړم، نو هلته زه د سیاست سره ډایرکټ نو ماشنا، خو هلته ما د سټوډنټ د لیډرشپ دغه ترلاسه کړو. هغې کې ما یو څو سټریکونه د سټوډنټ مسایلو په هغې کې زه راغه دغه شوم. بیا زه چې کله لاړم پېښور ته، دغه په کیمیکل کې ما داخله واخیستله، نو هغې نه پس بیا زه پښتو فیډریشن ته په لومړي کال باندې لاړم. او د هغه ځای نه ما فعال سیاست شروع کړو. د باچا خان د فلسفه مې وکړ، ګوند کې پښتون سوا فیډریشن زمونږ کې د عوامي نیشنل ګوند جلی تنظیمو رسټورنټس پاره کې ما پورا حصہ واخیسته. زه د خپل کالج صدر هم پاتې شوم او بیا د هغې نه وروستو چې دی نو زه بیا چې کلي وطن ته راغلم، نو بیا به ما د اتحاد قبایل جون کې په قبایلي سیمه کې بیا سیاست نه و، پابندی دی. نو اتحاد قبایل په نوم باندې یو ارګنایزیشن و چې زما پلار هم د اتحاد قبایل بانیانو دی، نو بیا ما د هغې لار خپله کړه. او دا پوښتنه ما پخپله د ولی خان بابا نه کړې وه، د شاباز دفتر و چې بابا مونږ د دې ځای نه لاړو، د دې انګلستو نه فارغ شو، کالجونو نه فارغ شو، نو مونږ به څه کوو؟ نو هغه وویل چې بچیا لهذا پابندي د سیاست دلته نشته، غځېدلی نه دی، اف نه دی لاګو، اف سی آر دی. نو اتحاد قبایل سره که تاسو خپل روابط ساتئ، نو مونږ خپل اکټیویټیز ما د اتحاد قبایل سره شروع کړل. په 1909 کې د عباسي حکومت اعلان وکړ، په دې وخت کې زه د عوامي نېشنل ګوند پرزیدنټ هم وم، د مومندې جنتۍ، هغه وخت مومندې جنتۍ وه، چې هغه اعلان وکړ چې زه دا 50 کلو په نوم به یو مشهور تحریک چلېدلی و، د دې باندې هم زه وم. او ما سره پروفیسر صاحب هم و، بیا پروفیسر صاحب ما نه مخکې جیل ته لاړې، زمونږ ډېر عظیم ملګری و. اخیره کې هغه ته مرګ هم په جیل کې میلاو شو. دې چې دی چې کله اعلان وکړو، نو هغه په دغه وخت کې یو ډېره عجیبه صورتحال دا و چې په دې ورځو کې چې کله پولیس زمونږ علاقې ته راوغځي او فورسز راشي او دا علاقه د مومندې جنسۍ نه بېله کړي، نو دغه تحریک ما وچلو. خو هغې مقصد ته خلکو له غلط مقصد ورکړي. زما ورته دا مقصد و چې حکومت پاکستان فیصله کړي چې د شونکلی او د غوسله پورې
یا مطلب ټول فاټه مونږ په صوبه کې زمکو نو ځکه چې زما سیاست محور دا چې پښتانه یو شي نوخه خبره ده که دغه نه وي نو دا به داسې تصور کېږي چې لکه د مومن قوم نه یو لاس کټ کېږي او تیبل زی ورکوي. نو ما د هغې په ضد باندې تحریک پیل کړ او هغه تحریک کې په دغه وخت کې زما د واده لسمه ورځ وه کله تحریک شروع شو نو د واده لسمه ورځ باندې زه د خپل کور نه زما کور فورسز قبضې کې واخیستم او زه د هغه ځای نه ووتم او یو میاشت پس بیا زه خپل علاقې ته کوچی وم چې هغې کې زما ګرفتاري وشوله. د هغې نه پس بیا زه یو وړمه دا د 1909 کیسه ده. بیا په 1909 د جون په میاشت کې زه ګرفتار شوم ونیول شوم زه ستاسدي جیل کې وساتلم او د هغې نه بیا زه سره د ملګرو دا د 12 جون که اخبار مشرق چت کې زه سره د ملګرو یو سرخی بیان ولګېده چې نثار مومن ساتي سمیت 127 سال با مشقت قید اور ډیرا جیل منتقل کر دیا گیا نو زیډی روز یتا ولې ګنم
خدای یو سل ویش کالو بن سزا درته اور ولې وا
لکه دا زمونږ اجتماعي سزا وا ته یو سل تریش کالو سزا اجتماعي مونږ دې اختیار په مت کې درې درې کال قید کو مونږ سره دوزل موجود یو طرف ته مونږ فیارونه هم کټ کول بل طرف ته مونږ په اختیار کې هم جیل ته واچول لکه پټګه زی کې په مونږ باندې اختیار او ریګولر لا دواړه چلاول څنګه د دوی مرضی و دواړه په ټایم باندې مونږ باندې په یو وخت کې چول خو ما خپل وخت پرې کال جیل مسلسل په ډیرو کې زما تیر شو په دې دوران کې لکه تا زما د واده یو میاشت پس چې لس ورځې پس زه دغه نه ویستل شوم او میاشت پس زه جیل ته ولېږل شوم. نو زما د واده لومبۍ شپې بس دغه سې پاتې شوې لومبۍ وختونه لومبۍ ورځې د واده په دغه کې بیا د هغې نه وروستو چې کله زما جیل په ډیرو کې و نو د نیشا سې ماته یو جرګه راولېږله چې که ته وې نو مونږ به تا ډیرو هریپور جیل ته منتقل کړو. نو ما جرګې ته وویل چې میرلشا صاحب ته ووایه چې یاره دینه مچ جیل دی خو اچوخ دی خو زه د بابا سپیم د باچا خان پیروکار یم او هغه چېرته ماتې نه وه غوښتې نو مونږ دا پښتاني معافي نه شو غوښتلی لهذا که مچ جیل ته سزا را کړې خو مې ولېږه خو هریپور ته زه تا ته نه یم چې ما ولېږه ما کافي وخت مې هلته تېر کړو. هغه وخت هلته تېرېدو نه پس بیا زه رها شوم. دغه وخت کې به میرلشا کمشنر زموږ وخت وخت پوښتنه کوله یاره دې باندې نور جیل زیات کړم خو چې کوم سړی به هغوی ته انفارمیشن ورکو قدرت کول چې هغوی د هغه ځای نه رد بدل شو صحیح انفارمیشن ملو نه شو زما د جیل پوره کېدو باندې زه د جیل نه رها شوم. دیسته دې کې یو مزې خبره دا ده چې زه په ډېرو جیل کې پروتم شپږ میاشتې پس نو د هغې نه پس بیا زما کور زما اجرا زما د تره کور زما یو کارخانه وه او زما کلی دای ماته وران کړل تېره او په دې وخت کې زما د کلي زما د تره بچي زما ترونه انګری ما سره مونږ څوارلس کسان په جیل کې مونږ پراته وو په ډېرو جیل کې او په مختلفو جیلونو کې. هغې نه پس زما کور وران کړو زما کورونه ډیمالش کړل بیا جیل ختم شو مونږ راغلو بیا هم کورونه آباد شو. د هغې نه وروستو بیا تقریبا د 2008 پورې چې تر څو د انکیو حکومت نه راغلی نو دغه وخت پورې زه دوی وخت په وخت باندې په مختلفو هیلو بانو به زه ارسکولم او په ما باندې به یې دغه د ټولې صوبي جیلونه په مختلف انداز کې کتل. یاره ته د دې خپلو هغه نه قلار څه خو ما هغه د قوم په خاطر باندې هغه خپلو دغه کې ولاړم او دغه وجه وه چې قوم ما سره ډېره بې تحاشه مینه ساتلې ده. ما د قوم په هره مسله باندې زه ولاړ یم لکه تاسو ولیدل چې د محمد ګټ په مسله باندې زه ودرېدم. د دې نه مخکې په غازی بیګ کې د واجد یو ولک چې هغه د ساسکو د APA یو ورکر وو هغه قتل پرې شو بیا د هغې فیار چا نه کټ کو هغې نه ما احتجاج په هغه ورځ وکړ او درې ګنټې پس رسېدلی وو هغه لاس پروت وو او په شل منټه کې بیا مونږ خپل احتجاج چې کامیاب شو د هغې فیار هم پرې کټ کړو هغې کې هغه ته فایده وشوه اوسه ورته خپل محکمې نه د خپل هغه نه هغه ته کافي فایده پیسه میلاو شوله. بیا په کې د محمد کټ مسله راغله چې هغه تاسو ډېره له ملالي مومندې په نوم مشهوره واقع وه په هغې کې ما پوره رول ادا شو د هغې لیډنګ مې وکړو اگر چې مطلب دا هغه انصاف پوره پوره هغوی کورنۍ ته نه دی میلاو شوی خو بهرحال هغه تحریک په هغه ورځ باندې مونږ ډېر ښه دغه ته یوړو په هغه ورځ چې کوم ریلیف اخیستلو هغه تمانچا موبایل هر څه او دغه ښځې کور خلاف کاروایي ستا پول هغه ټوله په هغه ورځ باندې بیا مونږ هغې کامیاب شو بریلی شو هغه نو رسو بیا کتا سوري دل بلې واقعات پرستی په نوم باندې پدې راغی چې
اسلام آباد کې په
پدې کې بیا چې اسلام آباد کې واقع رااله اسلام آباد په واقع باندې خو احتجاج دی خو پښتانه موږ سره ډېر خیوزې شو دا پښتون کورنۍ ممبران هم موږ سره ډېر کومک کړو علي وزیر او محسن داوود چې نن بیچارهګان په جیل کې پراته دي نو دوی موږ سره ډېر کومکونه ټول پښتنو وکړل او هغې کې موږ ډېر حده پورې دلته کامیابي دغه شو دغه چې دی کامیابي حاصله کړه خو زما په دې ټول ژوند جدوجهد کې په دې تحریک کې او د پښتنو او د دې دا نن چې تاسو موږ نه په کوم حیثیت باندې انټرویو اخلئ په دې کې د مشال ریډیو کردار ډېر یو عظیم رول دی یو ډېر لوی لوړ مقام لري دوی زمونږ آواز د دنیا هرې نړۍ هرې ګوټ ته رسولی دی دوی دې کردار پکې ادا کړی دی او سره سره پیور ټی وی ریډیو هم دا کردار ادا کړی دی نو موږ باندې د دې ډېر زیات ټول قوم مشکور دی او اوس په اخره کې به زه دا ووایم چې الله پاک دی مالا چې د خلکو څومره توقعات دي موږ سره په دې الیکشن په دې ټول ټاکنو کې کامیابی کې د پښتنو دي خصوصا ما سره او د دې خپلې زیاتې نو په دغه کې ما پوره پوره توقعاتو باندې پوره
صحیح
زمانه کوتاهیو نشي هسې نه چې دا قرض زه ځان سره په غاړه یو سم ما د الله نه ډېر سوال دی او د اورېدونکو نه مې هم دا سوال دی چې هغوی د خپلو دعاګانو کې زما دا دعا شامل شي
الله دې مال توفیق راکړي صحیح که پخوانی منګه غته وګورو قبایلی سیمو ته او وسنی چې تاسو وز د صوبایي سملې غړی نو څه فرق محسوسوي
یره چې فرق تومره دې په نه تومره واضح فرق دی چې خلک یو خوشحالي محسوسوي بلکې خلک وایي چې او بلکې دا تم داسې موږ په رسمي توګه وز د ټول عین موږ طرف سره وګرځېدو موږ د عین د ټولو شکونو لاندې رالو نو خلک چې دې محسوسوي کولاور سپوري منګه ګام نه دی اخستې موږ چوکای باندې کینول سوي نیو ګټلې خو موږ ته خو زمونږ مطلب رسمي دغه لانه دی شوی حل نه دی شوی داغه نه پس په بیا موږ ته خپل مسایلو زمونږ مسایل ستان دي مخکې دا یو علاقه غیر او دا داغه په وجه باندې دا مسایل ستان دي مسایل ډیر زیات دي دا په ټول موږ دې سملې په فلور باندې په دغه ټولې غوښتنې د حکومت مخې ته راوړو او دغه خپل حقونه به خامخا غواړو
خلک د قبایلی سیمو چې کوم انضمام دی او په خیبر پختونخوا کې شامل دل او د جولای د شلمې د روان کال دا چې کوم په لومړی ځل په د پاکستان په تاریخ کې په 2020 کلن تاریخ کې په لومړی وار قبایلی سیمو کې د صوبایي سملې ټاکنې وشوي نو خلکو څنګه دا الته چې کوم دی ځکه چې د انضمام خلاف هم خلک وو ځینی اوازونه وو سیاسي ګوندونه هم وو نو هغه اوازونه اوس څنګه دي هغه اوس سماسوسي
اصل خبره دا ده چې دوه قسمه خلکو یو سیاسي اواز یو هغه په خپل بده عمل کې شریک شو دا هغه اواز په دغه خپل خبره کې په خپل هغه جواب هغه ته په مدغه کې ملو شو چې هغه په هغه کې حساب واغسته کپاری باندې پاس کوم زما خنده په دې موخه کول څه کني په کار چې هغه خپل خبره ته خپل بد ویل په دې عمل کې ځان شامل کړ مې نه کړی به چې احتجاج کړی مې نه پای کاټ کړی او سوچ شو هغه مفاد پر اس مخصوص تلا نو هغه ټولا اس کردار نشي ادا کولای ځکه چې هغه خلکو سره خپل د کورنۍ د وینې رشتہ هم په دې کې شرکت نه کوي ځکه چې هغه خپل کورنۍ هم د دغه مفادات په خاطر د غزاتی کټو په خاطر باندې شاته ساتي نو دا څمانه نه لري چې دا وي کوم आवाज په دې کې د انضمام د مخالفتو د انضمام ملګری ډیرو ځکه خو د کامیابی تم لاره د انضمام خوشاله د الیکشن څومره په کامیابی سره وشو څومره پرم نه وشو دا د خبر پښتونخوا د ټولو نه یو غټ الیکشن وو د اسمبلې او دا ډېر پرم نه اوسې د سې په زړو زلو کې داس پرم نه الیکشن نه کیږي په دې کې جګړه قدر هم نه ده شوې
نثار محمد صاحب لکه کوم وګورو سیاسي بهیر کې شامل دل او بیا څنګه تاسو ویل چې تاسو په اسمبلې کې आवाज هم پورته کوي مومندو خبر وو کو مومندو کې کم کمی دسي لوی ستونزې دي چې هغه به تاسو د ایوان ته وړاندې کوي او دا لومړی واری وی چې په صوبایي سملې کې د مومندو یو आवाज پورته کیږي.
زما چې کوم اوران شوی کورونه دي داغه غوښتنه به کوم داغه د ریهیبلیټیشن د دوباره جوړولو سروې داغه غوښتنه به کوم چې دا پیسې موږ ته ملو شي کوم د دشکرتای جنگ چې موږ متاثر کړیو زمونږه چې دغه کم بنیادی ریسورس دي چې هغه زما په ځل مومن کې زما ډیر زیات مدانیت خو نن ما ته یو نوټیس باندې صوبایي حکومت ځان ته خپل ټیکس لګاو کو چې موږ قومی سقامی سملای کې په سیستم بل څه د دې لپاره پاس شوو په هغه کې زمونږه 500 کال لپاره د هر یو ټیکس نه مبرای بارځه مې قرار کړی په موږ باندې ټیکس نشته نو هغه په موږ باندې یو ټیکس وګولې او هغه ټیکس دومره ظالمانه دی چې د مومندو کې د نه پرای کاروبار ډېر خروان شوی دی لکه لوکل خلک په کې ډېر زیات انوال دي نو هغه هیڅ کم ټیکس ولګاو کی په هغه کې په یو کلو کانی پر کې چې 200 روپے ټیکس وګولې دي د ټن دی حساب په 200 روپے ټیکس راځي د ټرک دی حساب په 800 روپے حکومت ته جمع کې نو دا یو سړی به څومره مزدوري کوي چې دومره پیسې حکومت ته جمع کړي نو دا یو ډیر مطلب دا د دې مقصد صرف دار دی د دې بل مقصد نه دی چې زمونږ د لاس روزګار والی زمونږ منرل برباد کی زمونږ مدنیات چې دینو راوونی شي بل موضوع زما دا ده چې کوم مومند دی چې دا د پښتنو اساسه ده د پښتنو یو ونده ده دا باید موږ به اول کوشش دی چې دا د خامخا جوړي خو دې سره سره چې په دغه ډیم کې کوم زما مدنیات دا د پیرګونو روپو دي او بیا زموږ د سمجه قیمت چې 300 روپۍ کړي ځان ته لګولې دي او دغه کې زموږ قومي سملین ممبران هم شامل دي چې هغه تخفي ورکولې هغه یو د بده مرغه یو ټرین چلیږي دا پی ټی په ورکرانو کې چې موږ تخفه عمران له تخفه ورکو ناغوی په تومره خوشاله کې خپل ځمکې مور کړی دي نو د قوم आवाज دی زبر د کړه په څومره چې کوم چې پیټه تا ماویزه د خپل موجوده قیمت د لاس تر څو ور شوی او دا زما چې کوم مدنیت غرشي دې تخمینه ولګوي دا ما ته په یونیورسيټي کې په تعلیم کې په سکول کې په متبادل راکې نو او بل دا چې یو وخت نه زما دا ده چې په 1952 کې کوم ایجنسی مومند جوړ شوی و دا هغه چې کوم د جورسټیکشن خط دی چې هغه خط دی تر څو چې دا د دې علاقې حدود هغه خط بغوانم چې هغه کوم رسوم زما آباد علاقې هغه به زړه سره مومند دي سره ګرځوم ځکه چې خلک تاسو نفسري سوتي دغه تقسیم کړی سوتي دغه تقسیم کړی چې هغه د خپل یو قوم ځکه چې هغه یو خیل دی یو تبر دی زمون خو بیا دغه سیاسي ولې نه زمون مړي ژوند دي نو هغه ټول دي چې متاثر شي دي نو کوشش به مو دی چې دا د ځل مومن کیسه جوړ کړو دغه چې زمونږ نیرونه دي دوبو چې د دې ټیم نه موږ ته مخصوص نیرونه واضحات نه دي شوی زمما د سکوب په مومن کې نشته د سکول په ډیری زوري دي دا هغه په دې ټیم نه غواړو چې د دې ټیم نه موږ ته زمونږ غلې ته وګور کوي ځکه چې زمما هسپتالونه نشته زمما نن هم په ځل مومن کې د صحت هسپتال چې کوم د کوارټر هسپتال دی هغه سی ټایپ دی ټایپ سی دی نو چې ټایپ سی د ځل هسپتال نه هغه کې خود اپنډکس اپریشن هم نکېږي مشکلات لري او بیا په چوبه نشته په چوبه نشته نو دا په ټول څنګه کېږي نو دا مسایل ډیر دي چې موږ او دا زمون پر ریسورس چې کومه راغدا نو په دې ریسورس باندې به موږ ټینډ اخلو دا کم څه فلس دی لګولې دي زما به دا کوشش کوم چې الله دا به زما د سپیچ ته هم کړی
یو
دا غړي واپس واغستل شي
صحیح نثار محمد صاحب یو اخری پوښتنه موږ چې کوم قدرمنه اوریدونکو دي اغه لپاره په خاصه توګه په قبایلی سیمو کې به تاسو په حلقه کې چې کوم زبنګ درانه اوریدونکو دي اغه د لپاره اخره کیسه پیغام
زه ما ډیر په مازرت سره په بخنه باندې روړ یو خبره وکم چې قبایلی سیمې به اوس ته موږ نه وایو موږ به ته نه وی شامل شوی علاقې وي ځکه چې دا قبایل څه کې په مزغونه استل غواړي دا موږ ته یو پرسته نظام توري او موږ د ځان کړې شان تصور کوي زمون ټارګټ دا دی چې په مردانو د پیښور په شان دی ترخی غواړم دغه شان ترخی براکې زه د دې رورم
صحیح بالکل 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 دا غوړ خبره وکړه او اخیره کې څه پیغام ورکول غواړي
اخیره کې خپل قوم ته دغه پیغام ورکول غواړم چې ان شاء الله زما د خپل بدن د غوینه تر د اخیره پورې به د خپل قوم د لپاره جنگیږي د خپل قوم چې په ما کوم اعتماد کړی دی په ما چې د پښتون قوم د ما سره د ټول د نوو ځلو شامل شو هغه مهرو مخالکو کم توقعات لري ان شاء الله زبر دې توقعات پورا پورا سر تر سوم کوشش به مدای چې هغه کې هیڅ ځین نه رسومه او دا قوم نه به مدا سوالي چې قوم زه چونکه دا پوزیشن ممبر ما زما پارٹی کو حکومت کې نه دا حکومت زمونږ مسلو ته ډېر نظر نه کوي نو دا بدبخت ملک کې به ته خپل حق لپاره روډ ته راوځي نو که کله ضرورت شو نو قوم ته به مدا تیری چې دې ما سره روډونه ته موځي او چې خپلې مسلو ته ولاړ یو او خپل مسایل وغواړو او خپلې مسالې دلته حل
صحیح مثال محمد صاحب ډیر زیات مننه چې دا مشال رادیو مرکه کې مو وخرا کو عبدالرنو اوریدونکو سره د خپل احساسات او خپل د ژوند د مبارزې په اړه معلومات شریک کړل
ډیر مننه
قدر منو اوریدونکو د مشال رادیو مرکه کې مو د مومندونه منتخب شوی د صوبایي سملی غړی نثار محمد خبرې واوریدې په بل خبرونه کې به یو بل مل مصر استاسی په خدمت کې حاضر یم تر هغه پوري خپل قربا ګلیاست اجازه ورکړي پلو الله مسپارم
لا ژوند فاصلې د چمن د ګل ژوند زرول کې جنتی د چمن بسنګار جنتی د چمن بسنګار سپرلی په کشمیر پلی پٹی خست باہنا لرو دتنگو کنو پشان کلا دسڑو نو لرو کشمیر پلی پٹی خست باہنا لرو سچ مینا محبت خپل مالیار تو سچ مینا محبت خپل مالیار تو یو ګل دس پرلی په حساب تو دا خپل ساتو ملکن پر ګل سار تو یو ګل دس پرلی په حساب تو دا خپل ساتو ملکن پر ګل
یو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو اوري.